پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم نن سیشن بده د چنګاش سرطان 14 د جولای 15 د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو. د بنسان ځینو محلي رسنیو راپور ورکړی چې د زابل ولایت په سیوري ولسوالۍ کې په لسګونو ماشومان کولارا ته په ورته ناروغۍ اخته سوي. د زابل لپاره د طالبانو د روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی ویلي شاوخوا 50 ماشومان تېره شپه په دې ناروغۍ چې نښې یې کولارا ته ورته دي اخته سوي دي. ده ویلي چې سیمې ته روغتیایي ډلې لیږل سوي. تر دې مخکې هم په سیوري ولسوالۍ کې په کولارا ځینې ماشومان اخته سوي وو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږی کوونکی دفتر یا اوچا وایي تیره اونۍ د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې له څه باندې 800 کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته وکړه. اوچا ادارې د بی بی حیات ګلې په نوم د یوې 95 کلنې مېرمنې عکس هم خپور کړی چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام له لارې د خوراکي موادو مرسته ترلاسه کړې ده. د افغانستان له بېلابېلو برخو خلک شکایت لري چې دغه خوراکي مواد او نورې بشري مرستې اړو کسانو ته نه رسیږي. ټاکل سوی نن د بلجیم پارلمان له ایران سره د یوه پیشنهادي تړون پر تصویب یا نه تصویب بحث وکړي. دغه تړون په دې اړه دی چې یو ایرانی ډیپلومات چې له پاریسه بهر د بمی حملې په تور په شل کلن بند محکوم سوی بیرته ایران ته ولیږل سي کنه. دغه تړون د اپوزیسیون د وکیلانو او د ایران د سیاسي مخالفانو د مدافع وکیلانو انتقادونه پارولې دي. دوی وایي دا به دې ته لاره واره کړي چې د اسدالله اسدي په نوم ایراني وګړي ته چې په تروریستي فعالیت تورن او د 2021 کال په فبروري میاشت کې محکوم سوی بیرته ایران ته ولیږل سي. د بلجیم په پارلمان کې د اپوزیسیون یو وکیل جورجس دالی ماګنی ویلي دغه تړون متن د اسدي لپاره برابر سوی. دغه ایرانی په 2013 نه د کال پاریس ته نږدې د ایران د یو مخالف تبعید سوی ډلې د ایران د مقاومت ملي شورا پر یوه غونډه د بمی حملې د تراحۍ له کبله په تروریزم محکوم سوی دی. او د امریکا د متحده ایالاتونو د شیکاګو ایالت د هایلند پارک سیمې په پرونیو ډزو کې لږ تر لږه 6 کسان مړه او 10 نور ټپیان سوي دي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د چارواکو په حواله ویلي یو 22 کلن کس چې حمله کې د لاس لرلو شک ورباندې کیږي پرون ماښام د پولیسو لخوا توقیف شوی. دا ډزې د یوې ودانۍ لبامه پر هغو کسانو سوي چې د جولای 4مه یا د امریکا د خپلواکۍ جشن یې لمانځه. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ د خبرونې په راپورونو کې اوري که څامل افغانستان پاکستان ته د ډبرو سکرو پر بدریغ صادراتو انتقادونه سوي. د پاکستان د مالیه وزیر ویلي هیواد لیواله دی چې له افغانستانه د ډبرو سکاره وارد کړي. پر دې موضوع د یوه تحلیلګر نظر هم درسره شریکوو.
دوی په ډیره مهارانه او مکارانه توګه غواړي چې زموږ معدنونه استخراج شي او دوی ته په ډیره ناچیزه توګه وپلورل شي.
د نورو ولایتونو په څیر میدان وردګ کې هم د اوبو سطح ټیټه سوی
او چینې څه یوالي چې ټولې وچې دي برسېره ټولې شمسې دي.
د غزنی مشهور شپلې ژغونکی جانان ماما وایي چې د ازادي رادیو د راپور تر خبرېدو وروسته د جرمني حکومت د ده زوی ته قبولي ورکړې ده. د خبرونې دویمه نیمایي کې 25 دقیقې ونیز بحث خپرېږي چې د بحث کې د طالبانو لخوا د رابلل سوي درې ورځنۍ غونډې پر موضوع خبرې سوي دي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخه ته تر لدې چې افغانستان پاکستان ته د ډبرو سکرو پر صادراتو نیوکه ختم نه دي. د پاکستان د مالی وزیر ویلي هیواد یې لیواله دی چې افغانستان د ډبرو سکرو وارد کړي. مفتاح اسماعیل ویلي غواړي د ډبرو سکرو د بایو په کمیدو سره صادراتو ته دوام ورکړي. طالب چارواکو پر دوی له سختو نیوکو وروسته پاکستان ته د ډبرو سکرو پر صادراتو مالیه لوړه کړه. خو اقتصادي کارپوهان وایي لا هم د نړیوال بازار په نیمه بیه پاکستان ته له افغانستانه د ډبرو سکرو لیږد روان دی. جزئیات په دې راپور کې.
پاکستان هڅه کوي چې له افغانستان د ډبرو سکرو د صادراتو په بیه کې کموالی راولي. د دې هیواد د مالی او عوایدو وزیر مفتاح اسماعیل رسنیو ته ویلي دوی له افغانستانه د ډبرو سکرو واردولو ته لیوال دي، خو په دې شرط چې په ازانه بیه ورکړل شي. د نیوز په نوم پاکستانی رسنۍ د مفتاح اسماعیل له قوله لیکلي غواړي هم هغه مهال دا پروسه وغځوي چې له اقتصادي او سوداګریزه پلوه د دوی ګټې خوندي کړي. دا په داسې حال کې ده چې همدا اوس له نړیوال بازاره پاکستان ته د افغانستان د ډبرو د سکرو هر ټن $180 ارزانه تمامیږي. دوه اونۍ وړاندې د پاکستان صدر اعظم وویل امر یې کړی چې له افغانستان د ډبرو سکاره په کالدار وپلوري او تر خواهی صادرات لا زیات شي. هغه دا هم ویلي وو چې پاکستان به له افغانستان د ډبرو سکرو په وارداتو د مالي اخیستو څخه په یوه کال کې $2.2 میلیارد وګټي. خو د طالبانو لخوا پاکستان ته د ډبرو سکرو په صادراتو د سختو نیوکو وروسته دوی یوازې په صادراتو مالیه 10% لوړه کړه او د ډبرو سکرو اصلي بیه لا هم په خپل ځای ده. د نیوز په نوم پاکستاني رسنۍ د حکومت د یو بل لوړ پوړي چارواکي له قوله لیکلي د ډبرو سکرو واردول د سوداګرۍ له سکتور سره مستقیمه معامله ده. هغه خبره چې طالب چارواکي هم کوي وایي دوی له پاکستاني حکومت سره کوم تړون نه لري، بلکې افغان سوداګر د ډبرو سکرو له دوی اخلي او پاکستان ته یې صادروي. د پاکستانی چارواکي ویلي حکومت به خصوصي سکتور وهڅوي چې له افغانستان نه د ډبرو سکرو وارد کړي او خپل پولي مدیریت او د ریل ترانسپورت لارې به ورته اسانتیاوي برابر کړي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت چارواکو د ډبرو سکرو د بیو د کمیدو د غوښتنې په اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړ، خو وړاندې پاکستان ته د ډبرو سکرو له صادرولو دفاع کړې وه. په پاکستان کې د برېښنا کمی، د تیلو او ترخواي په نړیوال بازار کې د ډبرو سکرو د بیو پورته کېدل هغه څه دي چې پاکستاني مجبور کړي چې له افغانستان نه د ډبرو سکرو واردات زیات کړي. طالب چارواکي وایي په ورځني ډول پاکستان ته لس تر 15,000 ټنه د ډبرو سکرو صادرېږي، خو رویټرز تیره میاشت د پاکستاني چارواکو له قوله دا اندازه په میاشتني ډول 1,500 ټنه یاد کړې وه. پاکستان غواړي د افغانستان د سویلي ډبرو سکرو د سویلي افریقا او انډونیزیا پر ځای په ارزانه او خبیا له افغانستان وپیری او د خپلې برېښنا فابریکې پی وچلوي.
په راپور کې مو وویل چې څه هم له افغانستان پاکستان ته د ډبرو سکرو پر صادراتو نیوکه لا پر ځای دي. د پاکستان د مالی وزیر ویلي هیواد یې لیواله دی چې له افغانستان د ډبرو سکاره وارد کړي. تر دې مخکې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي وو هیواد به له افغانستان د ډبرو سکرو صادرات لا منظم او چټک کړي. د شهباز شریف تر دغو څرګندونو وروسته د طالبانو چارواکو د ډبرو سکرو پر صادراتو د مالیې د لوړولو خبره وکړه. د سیاسي او اقتصادي مسایلو شنونکي رحمت خان اندړ څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې څه فکر کوي د افغانستان د ډبرو سکرو سره د پاکستان لیوالتیا په څه معنا ده؟
پاکستان چې د 45 کلنه جګړه کې زموږ هیواد ته ډېرې ستونزې جوړې کړې دي او د هر حکومت لپاره مخالفین روزلي دي او کوشش کړی چې زموږ ډېر معدنونه د قاچاق له طریقې دوی ته ورشي، همداسې که قیمتي ډبرې دي او یا هم زموږ چارتراش دي او یا هم نور، او کوشش کړی چې په افغانستان کې یو داسې قوي افغاني حکومت نه وي تر هغو دوی دغه د قاچاقو لړۍ روانه وي. اوس چې د طالبانو اسلامي امارت واک ته رسېدلی ده، د دوی سره ډېر نږدې اړیکې وي. دوی وکولای شوی چې ډېر زر لومړی د ډبرو د سکرو تجارت اړیکه اسلامي امارت سره سمه کړي او دوی ته په بېساري توګه روان دي. دوی کوشش کړی چې دغه د تجارانو د افغاني تجارانو طریقه دوی ته ورشي، دا ځکه چې دوی پوهیږي چې د افغانانو د غبرګونونو او د نړیوالو د غبرګونونو سره مخامخ شي. په افغانستان کې اقتصادي وضعیت خرابه ده او دوی په ډېره مهارانه او مکارانه توګه غواړي چې زموږ معدنونه استخراج شي او دوی ته په ډېره ناچیزه توګه وپرول شي.
کله چې د طالبانو حکومت پر رسمیت نوی پیژندل سوی او د حکومت په سطح ور سره تړونونه منه دي، پاکستان د کوم اصول لمخې د غسکار واردوي او د پیسې چاته ځي؟
د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د نړۍ د یوې واد د خواسه هم پر رسمیت نه پیژندل سوی او دا څه فکر کې دی پاکستان کله چې طالبان سره ډېر نږدې اړیکې درلودې او د طالبانو مرکزونه هلته وو، دوی به ډېر ژر د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. موږ وینو چې د پاکستان حکومت لکه څنګه چې د پخوانیو د تیرو حکومتونو سره دوه مخه او درې مخه سیاست کړی، د طالبانو سره هم په همدې قسم مخکې ولاړل او طالبان یې په رسمیت نه پیژندل. همداسې اوس دوی په ډېره مهارانه توګه سره پاکستان کوشش کړی چې مستقیما د افغانستان د اسلامي امارت سره قرارداد د ډبرو د سکرو نه دی کړی، بلکې تکتیک سره د افغاني تجارانو لوري دوی ته ورور کیږي. دا ځکه چې دغه د ډبرو سکاره طالبان لومړی په افغاني تجارانو خرڅوي او بیا وروسته دغه په شخصي توګه پاکستان ته وړل کیږي. یعنی یو د چل لارې ځان ته پریښی ده، هم طالبانو او هم د پاکستان حکومت.
د سیاسي او اقتصادي مسایلو شنونکی رحمت خان اندړ و چې پاکستان ته د افغانستان د ډبرو سکرو د وارداتو پر مسله را سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 11 دقیقې کیدونکې دي. په دې خبرونه کې اقتصادي خبرونه هم خبرو او 25 دقیقې اونیز بحث هم د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سي. خو بیا هم د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. په میدان وردګ ولایت کې د ژورو څاګانو د زیاتې کیندنې له کبله د اوبو سطحه ټیټه سوې ده. د دغه ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکي وایي له یوې خوا وچکالي او له بلې خوا ژورو څاګانو طبیعي چینې وچې کړي دي او د څښاک اوبه یې هم په سختی پیدا کیږي. دا هم په ډیره تفصیل.
دا د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د ژورو څاګانو اوبه دي چې بزګران یې د لمریزې هندارو او ماشینونو په مرسته راپورته کوي. د یادو سیمو بزګرانو دغه ژورې څاګانې د وچکالۍ له امله وهلې دي. د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکي حمید الله ازادي راډیو ته وویل چې ژوره څایه د مجبوري له وجې کیندلې ده. د په خبره چې په سیمه کې ویالي او چینی وچې سوي دي.
ساخور خو وچکوري بيخي ډېره زیاته ده. خلک ډېر د ستونې سره مخامخ دي. دلته او چینی څه ویالي چې ټولې وچې دي، برسېره ټولې شمسي دي او شپه ورځ چالوم دي وي.
خو دغه ژورو څاګانو که څه هم له یوې خوا د بزګرانو کښتونه له وچېدو ژغورلي، خو له بلې خوا د طبیعي اوبو زیرمې او چینی هم وچې کړي دي. ګلاب د سید آباد ولسوالۍ یو بل بزګر دي. ازادي راډیو ته ویل د دې پسیمه کې چنو مخ کې شو بلرلې، خو کله چې د دې لسیمې څخه پورته خلګو جوړې ساګانی ولې، نو د دې چنې هم ور سره وچې سولې.
موږ اثر چنه الته د ټول خلګو بارمه وایلې، موږ به وچې کړلې او د دې بارمه وایلې په شام سره وباس. خو ډیر تاوان موږ ته کړای، موږ ته خدای د ادبی والی دي موږ دواړې وچې، نو تاوان څه دی.
د میدان وردګ ولایت دغه اوسیدونکي وایي تر ځمکې لاندې د اوبو د سطحې کښته کېدو زیات اندېښمن کړي، خو وایي د حل لارې د بندونو جوړول دي. محمد نذیر چې دغه سیمې یو بزګر دی، ازادي راډیو ته وویل چې دولت ته پکار ده د اوبو غم په اساسي توګه وخوري.
باید حکومت خلق د پاره یو اساسي فکر ولري. زموږ دغه د جمهوریت په وخت کې زموږ دغه بند سروې هم شوی او زموږ انجینران ولزه خپل نماینده دغه کلي ټول هغه پکې شو خاطي اوس خبر ورونه شو بیرته نو دا د ګوربت باندې جوړ شوی دی. موږ د کرتو او سیرابو ټول سوالې پر ګټه ورته مې ده.
د افغانستان د اوبو لوی ستونزه وچکالی ده چې پر مهال پر کرنه سربیره په لوی ښارونو کې هم د څښاک په اوبو کې کمی راځي. سخت وچکالی په افغانستان کې ناورین جوړولای سي، ځکه چې د کلي او بانډو ډیری اوسیدونکي خپلې لمړنۍ اړتیاوې له کرنې او مالداري څخه پوره کوي.
پر اپور کې مو وردل چې په میدان وردګ ولایت کې د نورو ولایتونو په څیر د ژورو څاګانو د کیندنې له کبله د اوبو سطحه ټیټه سوې ده. د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د لوی اختر په درشل کې د څارویو بازارونو د ښار بیلابیلې سیمې ککړې کړې دي. دوی له کابل ښاروالۍ غواړي چې د دې ستونزې د حل لپاره اقدامات وکړي.
په داسې حال کې چې د لوی اختر را رسیدو ته څو محدودې ورځې پاتې دي، د کابل اوسیدونکي اندېښنه لري چې د څارویو بازارونه به په ښار کې د ګډوډۍ او د ښار د ککړېدو لامل شي. دوی وایي چې دا مهال د کابل ښار په ځینو برخو کې د څارویو بازارونه ګرم دي او د طالبانو حکومت په مشرۍ له کابل ښاروالۍ غواړي چې دې ستونزې ته د حل لاره پیدا کړي. د کابل دوه اوسیدونکو مجید او منصور ازادي راډیو ته وویل
د دولت نه خواهش میداده چې دا یو ځای ورته وټاکي چې هلته لاړ سي هملته خپله مواشي خرڅه کړي.
دوی دا هم وایي چې د لوی اختر په ورځو کې خلک د څارویو له حلالولو وروسته اضافي مواد یا کثافات د سړکونو په غاړو اچوي چې د ښار د ککړتیا او ناروغیو لامل کیږي. د طالبانو حکومت په مشرۍ د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ښاروالۍ کابل کابل خاروالی سکال د کابل په څلورو دروازو شمال ویدیس ختیځ او جنوب کې د څارویو د اخیستلو لپاره ځایونه ځانګړي کړي دي. دا کار د دو هدفونو لپاره شوی، لومړی دا چې د شنو سیمو له تخریب او دوهم د کانګو ناروغي له خپرېدو مخنیوی وشي چې له څارویو انسانانو ته انتقالیږي.
نوموړي وویل د دې ترڅنګ په بېلابېلو سیمو کې د کثافاتو د ټولولو لپاره هم تدابیر نیول شوي او ځانګړي ځایونه ورته په نښه شوي دي چې د رسنیو ملا امامانو او په ښار کې د بیل بورډونو له لارې یې اطلاعیې د خلکو سره شریکې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې هر کال د لوی اختر په مهال مالداران له بېلابېلو ولایتونو څخه څاروي د خرڅلاو لپاره پلازمینې کابل ته راوړي او د ښار په ګڼه ګڼو ډکو سیمو کې پلوري، چې دا مسله په ښار کې د بې نظمۍ او کثافاتو راټولېدو لامل کیږي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 16.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلی سئ. وروسته په دې خبرونه کې اوري، وروسته له هغې چې پر افغان میرمنو د طالبانو د حکومت لخوا د سفر پر مهال د محرم درلودلو شرط ولګید، په پلازمینه کابل کې ښځې وایي چې له بېلابېلو ستونزو سره مخامخې سوي دي. اوس هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه سره اورو.
د ننګرهار ولایت د کانال کرهنیزو حاصلاتو به سږکال له 2 میلیونه افغانیو ډیر عاید ترلاسه شي. د ننګرهار ولایت د کانال ریاست ویان همین غریب مل ازادۍ راډیو ته ویل اوس مهال د یاد کانال له کرهنیزو ځمکو څخه د څه باندې 1000 ټنه زیتونو د راټولولو چارې پیل شوي. د ښاغلي غریب مل په خبره له یادو زیتونو څخه به د 3 میلیونه افغانیو په ارزښت 1,02,000 لیټره د زیتونو تیل او څه باندې 1.5 بوتله اچار تولید او ګاونډي ولایتونو ته به صادر شي. اوس مهال د افغانستان په بازارونو کې د زیتونو د یو بوتل تیلو بیا 1500 افغانۍ او د یو بوتل اچارو بیا 1000 افغانۍ ده. کابل خاریان او یو شمیر موټر چلوونکي د تیلو د بیو له بېساري لوړوالي شکایت کوي. اوس مهال د کابل ښار په پمپ سټیشنونو کې 1 لیټر ډیزل په 140 افغانۍ او 1 لیټر پټرول په 80 افغانیو پلورل کیږي. په کابل کې دوه ټکسي چلوونکو صابر شاه او طارق ازادۍ راډیو ته ویل د تیلو د بیو په لوړېدو سره خلک له ټکسي استفاده نه کوي، ځکه د نوموړو په خبره دوی اړ دي چې د تیلو د بیو په لوړېدو سره کرایه هم لوړه کړي او خلک د لوړې کرایې د ورکړې توان نه لري. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دوی ته داسې ځینې شکایتونه رسیدلي چې یو شمیر سوداګریزي کړۍ د تیلو د بیو په لوړولو کې لاس لري، خو د دې کړیو په اړه یې ډېر معلومات نه دي ورکړي. په خبر پاڼه کې یادو کړیو ته خبرداری ورکړل شوی چې که دا ادعاوې پرې ثابتې شي نو جوازونه به ترېنه واخیستل شي. او نن په افغانستان کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8.8 افغانۍ، 1 دیرش پوله، 1 یورو 3.9 افغانۍ او 1.5 پوله، 1 انګلیسي پاوند 1.6 افغانۍ 0.5 پوله، 1 سعودي ریال 3.5 افغانۍ 6.5 پوله، 1000 هندۍ کلداری 1,055 افغانۍ، 1000 پاکستانۍ کلداری 400 افغانۍ او 1000 ایرانی تومانه 2 افغانۍ او 1.5 پوله.
لخبرونو ور اخوا
ورسته له هغې چې پر افغان میرمنو د طالبانو حکومت لخوا د سفر پر مهال د محرم درلودلو شرط ولګید، پلازمینه کابل کې ښځې وایي چې له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ سوي. آن تر دې چې د اړتیا پر مهال د پخوا په څیر په ښاري موټرو کې هم تاګ راتګ نسي کولی.
په کابل کې یو شمېر ښځې وایي په ساعتونو د موټر په تمځای کې ولاړې وي، خو دا چې یوازې وي د موټر چلوونکو لخوا د موټر په مخې څوکۍ کې د کېناستلو اجازه نه ورکول کیږي او که په شا سیټ کې کینی او بل ښځې نه وي نو اړ دي چې د 3 کسانو کرایه ورکړي. د کابل اوسیدونکي ارزو چې په خصوصي ښوونځي کې ښوونکي دی وایي ښوونځي ته تګ ورته ډېر سخت شوی دی. د نوموړې په وینا ټول ورځې د موټر په تمځای کې د ښاري موټرو په تمه تیر شي. موټر وي خو دا چې له دې سره نورې ښځې نبی موټر چلوونکی موټر ته د پورته کېدو اجازه نه ورکوي.
امروز من خودم از این سرک میدان هوایی میخواستم طرف سلیم کاروان برم که یک موتر استاد شد خو طالبم بود گفتم
زه یو ورځ د هوایی دګر له سړک نه د سلیم کاروان خواته تلم یو موټر ودریده په هغه کې طالب هم نست وو طالب موټروان ته ویل چې ته حق نه لري چې د مخې په څوکۍ کې خزینه کې نوې موټر روان شو زه نور هم په تمه شوم تونس موټر راغی هغه ته مې هم اونو شو کوی چې پورته شم هلک اقتصادي ستونزې لري نشي کوی چې په موټر کې د دو یا دریو کسانو کرایه ورکړي مخکې به د لینی موټر کرایه لس افغانۍ وو خو اوس 15 ته پورته شوی ده خزی چې 40 افغانۍ ورکړي هغه 15 هم بیرته نه ورکوي له ډیرو ستونزو سره مخ یو
د کابل ښار بل اوسیدونکي سره بر حمله ورته ستونزې شکایت کوي
از طرف طالبان خیلی آزار اذیت میشن و درچ
د طالبان لخوا میرمن ډیر زورول کیږي طالبان موټر دروي هغه شوزو او انجن چطور ماسک او حجاب نه وی اغوستي تون چلند ورسره کوي د مخې په سیټ کې مو طالبان نه پریږدي او شاته چکینو کنور شزی نه وی مجبور یو چې د ټول سیټ کرایه ورکړو په دې بد اقتصادي حالت کې چې میرمن کار هم نه لري ډیره سخته ده
د طالبان د حکومت د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت د 2021 میلادي کال په دسمبر میاشت کې یو مکتوب خپور کړ چې په کله محرم پراته تر 8 کیلومتر پورې د نګرځیدلو موضوع یاد شوی و لدی حکومت روسته افغان میرمنې د تګ راتک پر وخت لګن ستوندو سره مخ شوې د ښځو د حقوقو فعال نرګس احمد زی چې خپل حمله ورته ستوندې سره مخ ته وای چې د طالبان حکومت د خپل د حکومتونو لسره غور وکړي
ډیری ډریوران یا رکشاوان زړه نه کوي چې میرمنې د پټنا ول باندې انتقال کی یا هم کچری او هغه سره نه نو سیږي مشکلات پیخیږي زما په نظر کې اسلامي امارات په دې موضوع باندې یو څه بیا سره غور او خپل دغه پریکړه یو څه تغیر کړي دا به خوي
عبدالمجید چې د کابل په ښار کې تونس موټر چلوي وایي چې د طالبان له حکم نه وروسته میرمنې په مخ کې څوکۍ کې نه کېنی وي ځکه ویریږي چې جنجال ورته جوړ نشي د شا په سیټ کې هم که نورې ښځې نه وي مجبوره دی چې لوی میرمنې څخه د دوو کسانو کرایه واخلي
تونس موټر چلوم د تیلو د قیمتي د طالبانو د فرمان سره زه نه سم کولی په سیټ کې یو سیاسر کېنم په څنګ کې بله سیاسر له کومه کوم ورته که پیدا کېږي یو ودانه نو که نورې پیدا شي ورسره ښه ترخه که نورې پیدا نه شي ودانه مجبوره من کته کړو ځکه چې طالبان په سیټ کې نارینه نه ورسره پرېږدي یا په شا سیټ کې مثال د څلور نفرو ځای ده څلور نفر کې یو ښځه که کېني مجبوره هغه من کته کړو او یا نور هغه ته ښځې پیدا کړو د فرمان سره دوی چې ورکړی موږ ډېر سخت مشکلاتو سره سره یاسو نو ته هیله هم ده چې دغه سیستم دوی برابر کړي
خو د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت وایي د دوی په حکم کې یوازې دومره ویل شوي دي چې ښځې دې له محرم پرته واتیا کیلومتره واټن کې یوازې سفر نه کوي محمد صادق عاکف مهاجر ازادي راډیو ته ویل چې دوی د ښاري موټرو په مخ کې څوکۍ کې د میرمنو له ناستې سره هیڅ ډول ستونزه نه لري
نه موږ دا نه دي ویلي کله چې میرمن یوازې وي نو موټر ته دې نه پورته کیږي که چیرې په ښار کې وي نو موټر ته پورته کیدلی شي شریعت دا منی او موږ هم ستونزه نه لرو مخکې هم داسې څه نه وو اوس موږ هڅه کوو چې په دې برخه کې د ښځو ستونزې حل کړو
دا یادونه ده چې په افغانستان کې د طالبانو په بیاځلي واکمنېدو سره تر اوسه ښځې د دوی له سخت محدودیت سره مخ دي په دې اړه نړیوالو سازمانونو هم غبرګون ښودلی دی له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې دي په اکثر ادارو کې میرمنو ته د کار اجازه نشته په لرې واټن سفر کې محرم او اجاب جبري شوی دی دغه څه دي چې په تیرو لسو میاشتو کې پر افغان میرمنو باندې عملي شوي دي آن په کابل کې د علماو په درې ورځنۍ غونډه کې چې تېره شنبه پای ته ورسېدله منو ته د ګډون حق ور نه کړی شو د ادمونی وړل د چې په تیر جمهوریت نظام کې به میرمنو په خپل موټر چلاوه خو اوس د موټر زده کړی کورسونه هم د دوی پر مخ تړل شوې دي
عمر د لورس له هغه چې پر افغان شوزو د طالبانو لخوا د سفر پر مهال د محرم درلودلو محدودیت ولګول سو پلازمینه کابل کې شزی وای چې لابیلابیل ستونز سره مخامخ سیوی دي موټر چلوونکي وای چې د طالبانو د مکتوب لمخې دوی نسی کولای په مخ کې څوکۍ کې میرمنې کښېنوي او یا هم د شا په څوکۍ کې نږدې نارینه ورسره کښېنوي خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي چې دوی د ښارونو په منځ کې په ښاري موټرو کې د میرمنو پر تګ راتګ چې واټن یې لنډ وي کوم محدودیت نه دی لګولی په غزنی کې مشهور شپېلۍ ژغون کې جنان ماما وایي چې د ازادي راډیو د راپور له خبرېدو وروسته د جرمني حکومت د زوی ته قبولي ورکړې ده. جنان ماما وایي زوی په غیر قانوني توګه د انساني قاچاقبرو په لاس جرمني ته رسېدلی و، زیاتې سختۍ تیرې کړې خو اوس ښه آرام ژوند کوي. نور حل په دې راپور کې.
جانان ماما هغه چې په خپل ژاړي خو نورو ته خوشحالي ورکوي. جانان ماما شپېلې ژغوي، د خلکو مجلسونه تاوده ساتي او غمې غلطوي، خو په خپل د شپېلې له هر سور سره رپ رپ وشک تویوي، ځکه کلونه وړاندې د بدمرغي جګړې تورې بلا د هغه غبرګ زامن د اختر په لومړۍ ورځ په یو ځای وخوړل. جانان ماما وایي د خپلو دوو زمنو د وژل کېدو غم او ګرم اړ کړ چې په دغه شپېلې خپل غم غلط کړي، خو ورځ تر بلې غم زیاتېږي. د دوو زمنو له وژل کېدو وروسته د جانان ماما دریم زوی د سفر موزې په پښو کړې، له کوره ووت او د انساني قاچاق برو په لاس د ترکیه او جرمني په منځ کې په غرونو او ځنګلونو کې میشت سو. د خدای کړو په دغه ځای کې په میاشتو میاشتو بند پات او له سختو کړاوونو سره مخ سو. نه یې هم بیرته وطن او نه یې هم جرمني ته د تللو هیله درلوده، خو شاوخوا کال وړاندې ازادۍ راډیو د جانان ماما په ژوند، فن او هنر اډیو ویډیو راپورونه وکړل. دغه راپورونه د ازادۍ راډیو د پاڼو تر څنګ په خواله رسنیو کې په بېساري توګه خپاره او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خلکو لاس په لاس کړل. جانان ماما وایي له دغه راپورونو خپرېدو وروسته مې په مسافر زوی اسمان پورته او ځبکه کښته سوه. نوموړی وایي زوی مې د جرمني پولیسو ته د راپور کاپي ورښکاره کړه. دا و چې د دغه راپور له امله د جرمني حکومت قبلي ورکړه، له غرونو یې ښار ته بوت، اوس آزاد ژوند کوي.
لما سره شریک وای آغا د دې تاسې د اکثر د رسانه اوس جوړ کړی و، د وای داسې څنګه د ما د موبایل په مخ کې اوس چې بارلم پولیسانو ونیولم، بیا پولیسانو ته مې دا وویل چې دا رسانه و جوړ کړی د دا ما په درد اتې وای بوتلم هلته کور یې مراکو، وای دا شیان یې مراکو اتې زه منظور کړم.
جانان ماما وایي د ازادۍ راډیو سلګونو دا ډول راپورونو د خلکو ژوند ژغورلی دی. دی وایي څنګه به د ازادۍ راډیو له ادارې او کارکوونکو خوشحاله نه یم، زما د زوی ژوند یې وژغورلو، په کار یې سپور کړ او اوس ما بورې مور کونډو ورېندارګانو یتیمو وریرو غمځپلو خویندو او ټولې کورنۍ ته پیسې رالیږي، زموږ خلو له خاورو ورسره پورته سوه.
څنګه خوشحاله نه یم، یو امید د ژوند راته پیدا سو، دا اته کورونه کوره د ټولو سر هغه سړی شو، شکر کار یې جوړ ده. له موږ سره خلک اوس دا اختر ته مولا لیږلي دي، هر یو کور ته 15,000 افغانۍ لیده لیده لیږلی شي اباد دغو کورو ته.
تاسو لا پیغامونو
زه د غزنی ولایت د اندل ولسوالۍ د برنجو څخه خبرې کوم. بخت محمد د نصیب په کارکونکو ته د نصیب خلکو ته دا پیغام وایم چې نور د افغانستان په مخوار غریب ملنډي موضوع ځکه چې یوارې په یو لاس باندې کار سره کوي، بیا چې ورسو هغه بېرته رانوړي نو بیا سپکې سپورې کنګازم کوي.
السلام علیکم، جن محمد اکوڑا خاٹک اوائی چیم ندل تمون یا مانجرات شپرا جیتی رو دا سلویخ اسم سلویر لسی دونا دل تام جیکو مالکان نجیسی وات چیم دا اوائی کورونا رنگوی نمون کور یوران که من کمیشنری تلالو ویجور بی کیا تا او سی کبزت ریا چی مالکان من تیتی کور جور کریشی من واقع جیل ورپور تروا کتا ورسی جیم دل تام اوائی چیم چی مانجرنو سرا ظلم دے.
السلام علیکم، د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د څنګه وزکل نه ګلدین تای سره په تماس کې مطبعات د سلام مو دا درپاسې چې څومره خوراکي توکي څومره سوداګانې چې ګوره ګوره میوه غوړي او همدارنګه خوراکي توکي چې څومره دي چې لس روپۍ ګران شي روه سوداګر چې هغه رابنې زر روپۍ ګران خرڅوي، چې زر روپۍ یو شی ګران شي هغه رابنې لس زر روپۍ ګران خرڅوي. حکومتي چارواکو ته زموږ دا درپاسې چې څومره پیرودونکي چې دي څومره تاجران چې دي بیې چې ډېر په نارمل باندې د افغانستان خلکو سره وچلیږي، ځکه د افغانستان خلک ډېر غریب او بې وزله دي. څومره ګوانډي ممالک ول چې تل دلته په تاڼو کې نیسو او جیلونو کې چې خواران کوئی کاټ راوړ او دا د پاسپورټ نشته او دا د ویزه نشته، دی خواران وښي او ډبۍ او په جیلونو او تاڼو کې اچول دي، پنځو په مزدوري پر لاړ شي، هلته بیا بغلا بند ګرځي، پټ ګرځي، ولا افغانۍ دی کوتکونه ته ونیسه، له افغانۍ دی وای وخه په چړوي وخه وای ټکوي وای وخه تاڼي جیلونه پې ټول ډک کړي دي، هر ځای کې نیول کېږي. دا زموږ درخواست دی د افغانستان حکومت ته چې دغه افغانان چې دغه څومره ستونزې او مشکلاتو سره مخامخ دي، خدای ته دې ستونزې او مشکلاتو نه په خیر سره خلاص کړي. د افغاني نوم چې واخلي بس وسطن تاریخ او پوډر دی ورشل راوینی، ته افغانۍ دی خلک دي ځان ساتي ویروسي ناروغي دی وي، دا د سینې چې مرض یې وانه خو الله پاک ته زموږ په حال باندې رحم وکړي. څومره د افغانستان حکومت چې زموږ الله پاک یې وتوانه چې دغه د دې غریب خلکو غم وخوري، دا څومره د ګوانډي مالک سره چې څومره ستونزې سره مخامخ دي، دغه ستونزې نه راخلاصي. وسلام ګلدین چکن روان.